درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قاسم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته د کډوازی ګروپ نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د میرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچ شي. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونیو پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په G6 سیمې یو پارک کې سره راغونډ شوي او هلته یې پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یوه خبر پڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو ویل په دغه هېواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسې چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کیږي. یوې منبع چې ځان یې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سهشنبې په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وې. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغ پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم ده.
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوي دي یو پارک ته پناه وړلې ده.
پاکستان به سایتان ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشند.
در پاکستان حکومت در کورونو مالکانو تاویلی چون افغانانو تا بخبلو کورونو که در اوسیدو اجازه ما ورکوید. دوی موگ لخبلو کورونو را ببیستو.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکی په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دی جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسه باندې کړی دی وای چې نور نه فعالیږي، نو د خلکو سلسدا وتلې ده چې دا خو که تاسو مطلبونه وي.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري، خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,15,000 افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواده د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
ده کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړی ده. خو موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې استنیدل دې په ډله ییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، سو هغوی د کله هغه غړي ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو، او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
مورد احترام واقع بشه.
د یادونه د طالبان حکومت بیل بیل چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 486 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر له هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو، زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 1.5 میلیونو ډیر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست په 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار د جی سکس سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ما متاسفانه
الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا بنامیم. رقیه رضایی در پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که او افغان کدواله ده چه لخپل زوی سر یوزای لحقو سلگون و کورانه سر یوزای سوی چه لکوره ترستون و روز تایه در دغخار در جیشپک سیمه یو پارک تایه پناه وڑی ده. نموڑی وایی چه در کور مالکی لکوره استلی او وز لسر پناه پراتا پر دیر سخت وزیاد که پا دی پارک په یو خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په یوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمند یوه بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې، هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار تلرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مرمی پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوزون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیان ګالي دي. پخ عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي تر څو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، تر څو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او سبت او راجستان UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبته نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاستو کې له یاد هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. ټاکل شوی د لوبه دومه ورځنۍ لوبه د مس عینک او بست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اګست په 20مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریز لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندي امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه توانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وین سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیسټه سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرسټ کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغې میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونټ کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ اچونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د موږ مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خپل لوبه تر سره کوم. مار وخمدا کوشش شي چې د سلوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي او په هغه الحمدلله دغه د اول ځل لیکان یو شوم پکې.
سپینغر لوبډه ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. د هغې کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي، نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګسټر سره شیر کوو. کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونیټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کړو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کړو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنان سینیر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خاين. نو امغی
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای 500 اوریز سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28مه مس عینک د بست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیه فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکی په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات رامنځته کړي او د استوګنی سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکی وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس انډي هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګیدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفټ کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکنه نه وي نو دا ډېره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیر دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستي وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحده ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت پینټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړي، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اخیستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې په زیو دیني مدرسه بندول خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 80% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او 40% یې د مکتب عصري درسونه و. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چه داده نور نوی.
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل که نه، بلکې ځینو ولایتونو که هم مدرسه وی اویدا که گی چه تازه په دینی مدرسو که ده خزو ده محدودولو تینگار که گی. پر انگرهار ولایت که دیوی مدرسه استاد چنه غختل راپور که نوم خپرسی، ازادی راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاید ما چې روداتو کې دغه مدارس روداتو ورساله اړوان زیاتر مدار څلولې مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لږ څه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی په ننګرهار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دیني زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دي رسیدلي. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستی الحمدلله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شي خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي